امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا در منوریدم کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې د واشنگتن کې د ماخستان نه نیمه بجې کیږي تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته په برتانیې کې د پارلمان د یوې غړي وجل کېدل خلک حیران کړي دي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د فلوریدا ایالت اورلاندو په شار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره وکتل او د هغوی سره یې غم شریکی کړی ده او په افغانستان کې نوی ګمارل سوی امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په هکله خپل لومړی ارزونه کړې ده تر نوریدونکو نن جمعه ده د 1415 نوي کال د جوزا د میاشتې 28مه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 18مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او مرکه اوریدلی سي خو اوس به پر خبرونه ز شافیه سردار تسته وابروم په برتانیې کې د پارلمان د یوې غړې وجل کېدل خلک په داسې حال کې حیران کړي دي چې یوه اونۍ وروسته هلته عمومي رایې ګیري یا ریفرندم کېږي چې معلومه کړي دغه هیواد په اروپایي اتحاد کې پاتې سي که ځینې بیل سي د ویست یک شیر د پولیسو یوې افسرې ډی کولینز خبریالانو ته د بریت پاک له معلومات ورکړل
Joe was attacked by a man who inflicted serious and sadly ultimately fatal injuries.
جو په بریت کې کاری جوبل سوی و. پولیسو مشکوک کس نیولې د هغه سره ټوپک او نور وسلې هم نیول سوی دي. یو شمیر عیني شهیدانو ویل دي چې بریت کوونکی وړاندې تر دې چې د پارلمان غړی جو کاکس په چاقو ووهي ډزې پر وکړې او په لغتو یې ووهلې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د فلوریدا ایالت د اورلاندو په شار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره وکتل او د هغوی سره یې غم شریکي وکړه ښاغلي اوباما د پیښې د قربانیانو سره په ملاقات کې وویل د هغوی کورنیو ته ساده جوابونه نه لري چې وایي ولې اوس د وسلو په ذریعه دغه راز وژنې کیږي جمهور رئیس اوباما او مرستیال جو بایدن پرون د پنجشنبې په ورځ د هغو نه څلوېښت وژل سوو او 350 نورو ټپیان نو د کورنیو سره ولیدل چې د یک شنبې په ورځ د پلس په نامه په یوه کلب کې په یوه تروریستي پیښه کې ووژل سول او ټپیان سول په افغانستان کې نوی ګمارل سوی امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په حق له خپله لومړنۍ ارزونه چې د یوه راپورټ په بڼه یې جوړ کړی د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو ته وسپارله د متحده ایالاتو یو جګپړی پوځي چارواکي ای پی خبري اژانس ته وویل چې په دې رپورت کې طالبانو ته د ماتې ورکولو په لارو چارو باندې هم خبرې وسوې په دې هکله پام کړی د آشنا تلویزیون رپورت
که څه هم د امریکایي جنرال جان نیکلسن د راپور جزئیات محرم ساتل شوی دي دغه اقدام به د متحده ایالاتو پوځ ته پراخه زمینه برابر کړي چې د افغانستان له ځواکونو سره په هوا او ځمکه کې مرسته وکړي
یوازې هدف دا نه دی چې نن ماښام یا پراتون کې میاشت کې جګړه وګټو بلکې له افغانانو سره مرسته وکړو چې د دلپاتې امنیت د ټینګولو وړتیا ولري په دې سره به افغانان د خپل ځان د دفاع قابلیت ترلاسه کړي او د پولو له شاوخوا تهدیدونو نه به دفاع وکړي
په هلمند کې د ګرمسیر ولسوالۍ پخوانی ولسوال ایوب عمر عمری وای باید افغان ځواکونه تقویه شي
شل پیتر بدایوي شل نظریه بدایوي چې زموږ د پوج پر اکمال او پر توانمندۍ باندې کار وسی چې هغه به موثریت تر امریکایانو یو په لاس یو په سر وي ځکه چې امریکایان د سیمې سره نابلده دي د اراضیو سره نابلده دي د دې سیمې د خلکو د عناناتو د مذهب سره نابلده دي د کلتور سره نابلده دي
تمه کیږي چې د جنرال نیکلسن په ارزونه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نورو امریکایي عسکرو وړاندیز هم شامل وي
خبرونه ته دوام ورکوه په کاناډا کې یو کس په کلینیک کې خلک په چاقو وهلي یو تن یې وژلی او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. پولیس وایي پیښه د کاناډا د کالګری په ښار کې شوې ده او د مشکوک کس په حق له هیڅ معلومات نشته. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې مشکوک کس ولې په دې کلینیک برید کړی دی. پولیسو د کلینیک شاوخوا سړکونه تړلې او د پیښې په حق له تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې یو بل اسکر هم په سوریه کې وژل شوی. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې دغه اسکر خورزابیت میخایل شیروکو پویاس نومیده چې په سوریه کې ژوبل شوی و او تیره اونۍ د مسکو په یو روغتون کې مړ سو. هغه تیره میاشت د حلب په ښار کې هغه وخت ژوبل سو چې د موټرو کاروان یې په هوان ولګېدی. سپینه مڼۍ یوکراین ته د سیاسي، اقتصادي او انرژي په برخه کې د اصلاحاتو لپاره 240 میلیونه ډالر ورکوي. نور تفصیل د خلیل خان څخه واوري.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن دغه څرګندونې د یوکرین د صدر اعظم ولادیمیر ګروسمان سره په ملاقات کې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلي بایدن د اصلاحاتو په برخه کې د یوکرین د صدر اعظم هڅې ستایلي دي او د مرستو ژمنه یې ورسره کړې ده. د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن همدارنګه د یوکرین صدر اعظم ته ډاډ ورکړی چې په روسیې لګېدلي بندیزونه به تر هغه وخته لرې نسي چې دغه هېواد د منسک د تړون په ټولو مادو پورې عمل نه وي کړی. کله چې روسیه د یوکرین د کریمیا سیمه د ځان سره یوځای کړه، متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو د روسیې شتمنۍ ضبط کړلې او د هغوی په ځینو مشرانو یې د سفر کولو بندیزونه ولګول. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د امریکا بحری ځواکونو د فارس د خلیج او مدیترانه د بحیرې څخه په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش مرکزونه بشتلی دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا پوز د اوبو څخه د داعش په مرکزونو برید کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ډګروال انټونی هندرسن امریکا راغته ویلي دي چې دا بریدونه د داعش د ماتې ورکول لپاره ډیر مهم دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د نورودونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم واوریدل، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د فلوریدا ایالت د اورلاندو په ښار کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د کورنۍ سره وکتل او د هغوی سره غم شریکي وکړله. د رپورت نور جزئیات به حسیب الکوزی تاسو ته واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د پنځم به پورز د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار ته ولاړی چې په دې ښار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره وویني او هغوی ته د تسلیت مراتب براندې کړي. ولسمشر اوباما وویل چې هغه د قربانیانو کورنۍ ته ساده ځوابونه نه لري چې وایي ولې اوس هم د وسلو په ذریعه د غراز وژنې کیږي. ولسمشر اوباما او مرستیال جو بایدن پرون د پنځشنبه په ورځ د هغو نه څلوېښت وژل شویو او درو پنځوس نورو ټپیان شویو کورنیو سره ولیدل چې د یکشنبه په ورځ د پالس په نامه په یو کلب کې په یو توریستي پیژې کې وژل او ټپیان شول. دا امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه ده چې یو سړی راولاړیږي او دونه شمیر خلک په ټوپک وژني. ولسمشر اوباما وویل چې د کورنیو غم د بیانولو نه دی. ولسمشر اوباما پر امریکایانو د اتحاد او اتفاق غږ وکړ او یې وویل چې هغه کسان چې وژل شوي دي کېدای سوای چې زموږ کورنۍ وي. ولسمشر اوباما وویل چې د دې پیښې له کبله زموږ زړونه هم مات شوي دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې که چیرې موږ اقدام ونه کړو نو دغه راز نور قتل عامونه به هم ووینو ځکه موږ به په خپله د قتل عام اجازه ورکوو. ولسمشر اوباما د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا جنوب ختیځ ښار اورلاندو ته ولاړی او د سپینې ماڼۍ یو ویان وایي چې ولسمشر اوباما داسې احساس کوي چې د اورلاندو د خلکو سره د ملاتړ د څرګندولو دپاره باید اورلاندو ته پخپله ولاړ سي. نوموړي ویان زیاته کړه چې ولسمشر غواړي د اورلاندو خلکو ته دا وښيي چې نور امریکا اوژه په اوژه ورسره ولاړ دي. د یکشنبه د ورځې برید هغه مهال رامنځته شو چې یو مسلمان امریکایي د شنبې په ماښام د شپې پر دوو بجو باندې د پالس په نامه پر یو کلب باندې برید وکړي. پولیسو د برید کوونکي سره چې عمر صدیقي متین نومېدی درې ساعته نشتی وکړي او وروسته چې پولیسو د کلب دیوال ونړوي هغه په ډزو کې وژل شو. ولسمشر اوباما او مرستیال جو بایدن د هغو پولیسو او ډاکټرانو سره هم ولیدل چې د پیښې د قربانیانو سره یې مرستې کړې او د هغوی د خدماتو څخه یې مننه وکړه. دا غراز ولسمشر د کلب د خوندانو او کارمندانو سره هم وکتل او ولسمشر اوباما او مرستیال جو بایدن د پیښې د قربانیانو په یاد په جوړ شوي څلی کې د ګلوګېډې کښېښودې. په دې سفر کې د ولسمشر اوباما سره د فلوریډا سناتور مارکو روبیو او د استازو د مجلس غړی کورني براون هم مل و. خو ولسمشر د پیټې د قربانیانو سره یوازې ولیدل. په کانګرس کې د فلوریډا یاد شویو استازو برخه وانخیستله. په خپل ولسمشر د خپل ټیم سره و. نوې انکشافات دا دي چې د سنا د کورني امنیت کمیټې د فیسبوک د کمپنۍ څخه غوښتي دي چې د متین د اکاونټ یا اکاونټونو پاک لیدي چې هر څه معلومات ولري هغوی ته دې تسلیم کړي. د دې کمیټې رئیس ران جانسن د یو لیک په ترڅ کې ویلي دي چې د ده کارمندانو داسې معلومات موندلي دي چې ښایي متین پر فیسبوک باندې څو تبصرې کړي وې چې پکښې په یوې تبصرې کې د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړی و او د امریکا او روسیې څخه یې غوښتي وه چې پر اسلامي دولت دې بمباري نه کوي. متین دغه راز دا هم ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په امریکا کې نور بریدونه وسي. د امریکا د کانګرس ځینې نور غړي بیا د ایف بی آی څخه د متین په هکله نور معلومات غواړي. د هغه څخه ایف بی آی د ځینو پارونکو څرګندونو په خاطر په 2013 او 2014 کلونو کې دوه وارې تحقیقات کړي و، ځکه هغه د خپل کار په ځای کې ملګرو ته ویلي وه چې د القاعدې سره لاس لري. خو ایف بی آی پر هغه باندې تورونه ثابت نه سوای کړی او بالاخره یې د هغه قضیه وتړله. د امریکا د سنا یوه غړی سناتور ډی بی سټینبو امریکا ډاکته ویلي چې ایف بی آی د متین قضیه څېړلې ځکه هغه د کار په ځای کې خلکو د هغه پاکلندېشنې څرګندې کړې وې. نوموړي وویل چې زه غواړم په دې پوه سم چې ولې هغه د ترهګرو په لیست کې و او بیا ایسته کړل شو او دا چې ایف بی آی د څه شي پر بنسټ پرېکړه کړې وه. په عین حال کې سناتور ریچرډ ډوربن وایي چې نه یوازې یوه پله بلکې دوه وارې د متین څخه شکایت شوی دی چې هغه خطرناک دی. د ایف بی آی تحقیقات وموندله چې څه شی یې نه دي موندلي. هرمان چې د دوی تحقیقاتو بل ډول نتایج درلودلی نن به زیات شمیر خلک ژوندي وای او ټپي شوي به نه وای.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس پر پژواک اژانس تور لګوي چې د امتیاز اخیستو په بدل کې په خبرونه کې د حکومت پلوي کوي، خو د پژواک اداره د خبره په کلکه ردوي او د امر الله سالی څخه په دې اړه د اسناد غوښتنه کوي. د موضوع د وضاحت لپاره نوشابه اشنا د پژواک اژانس د رئیس دانش کډوخیل سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
کډوخیل سره په پژواک اژانس ولې دا تور لګول شوی چې ګنې د یو حکومتي رسنۍ ده؟
متاسفانه په افغانستان کې چې څوک بې پرې یا بې پلوه کار کوي، ځینې خاصې حلقې حتی په خپله د حکومت ځینې چارواکي هڅه کوي تر څو هغه نیمګړتیاوې او ستونزې چې لري هغه په سمه توګه باندې د پوښښ لاندې رانشي یا د دوی ګټو ته زیان ورسیږي. دوی په رسنیو باندې دغه ډول تورونه د فشار واردولو له لارې کوي او د دوی هدف په دې کې دی چې دوی څنګه وکولی شي هغه کوم شوم اهداف چې د مظلوم ولس په وړاندې لري هغه رسنۍ د پوښښ لاندې رانولي. دوی دغه ډول کار وکړي او دویم موخه د دوی دا ده چې کله چې دوی لاریونونه کوي دوی غواړي چې هغه په ډېر لوړه کچه غواړي فشار راوړي. که دوی مثلا لس نفره په یو لاریون کې راوباسي نو رسنیو نه توقع او هیله دی چې دا باید په زرګونو وښودل شي چې دا د موږ د هغه ژورنالیستیکي اړیکو او هغه د اصولو خلاف کار ده. او کله چې یوه رسنۍ دې ته تن کینیدي نه یوازې دوی دغه ډول تورونه لګوي بلکې حتی داسې افتراو هم کوي حکومت پژواک ته یا رسنیو ته تورې پیسې ورکوي. متاسفانه چې هغه د تورو پیسو د اخیستلو او ورکولو خلک په دې تیرو دیارلسو کلو کې خلکو ولس ته معلوم دي.
د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح دا رقم څرګندونه چې تاسو مطلق ردوي د پښواک په څیر آزاد رسنیو ته څه ور پیښولې شي؟
دا ډول تورونه آزاد رسنۍ د فشارونو لاندې راولي. آزاد رسنۍ دوی غواړي چې غلامانی کی او دوی شهر هغه څه کی ورتوی اغه رسنی وکي، اما په مجموع کې دوی غواړي چې پرسنوی باندې ورته فشار او تهدید لزان سره ولري، او دوی د افغانستان رسنی او غلوري او مسیر بدل کړي. اما اوس د افغانستان ولس نه یوازې په دې پوهېدلې، بلکې د افغانستان رسنۍ غښتلې شوي. دغه ډول کسانو د کمیشوم اهداف دي، دا به نه یوازې عملي کېږي بنه، بلکې د دوی هغه جنایتونه چې د ملت پر وړاندې کړي هغه به وخت په وخت له ولس سره شریکېږي.
کومه اندېښنه لري د امرالله صالح په څرګندونو چې پژواک اژان سبد څه ضرر پېښ کړي که څنګه؟
تاسف سره د امرالله صالح د پوسټ په استناد ځینو طالبانو ته نږدې کړیو په دې باندې لیکنې کړي، او د ده په استناد باندې بیلابیلې لیکنې په خپلو هغه ویبپاڼو کې خپرې کړي، چې دا یعنی یو ډول هغه د ژورنالیستانو ته یو ډول د ګواښ په شکل لیدل کېږي، او یعنی تر یو حده پورې هغه څوک چې وسلوال مخالفین دي هغوی کېدای شي تور او سپین ونه پیژني، د تور او سپین توپیر ونه شي کړی، او لکه چې د دغه یو پوسټ په استناد چې یو لیکنه کړې وه، او دوی په بیلابیلو ویبپاڼو کې هغه خپره کړې، او دا یو ډول د پژواک ژورنالیستانو ته په ولایاتو کې د خطر احساس کیږي. یعنی دا یو ډول نه یوازې د پژواک د خبریانو لپاره، بلکې د ډیری آزاد ژورنالیستانو لپاره یو ډول تشویشونه راپورته کړي. موږ د همدې لپاره دا موضوع جدي نیولې. موږ نه یوازې د ژورنالیستانو فدراسیون ته خپل شکایت وړاندې کړی، بلکې موږ په امرالله صالح باندې هغه رسمي خپل عریضه هغه د رسنۍ او د سرغړونې کمیسیون ته وړاندې کړې، چې کدی دا ثابت نه کړي چې پژواک حکومت تورې پیسې چې متاسفانه دوی ویشلی او دوی ویشي او دوی خپلو خاصو حلقو ته ورکوي، کدا دا په پژواک سره هغه نه کړي، نو موږ به خپله دوسیه د افغانستان د قضایي او عدلي ارګانونو ته ویسو، او له هغوی نه به غوښتنه وکړو چې د دغه ډول بې مسؤلیته خبرو پوسټونو او ویناو مخه په جدي ډول ونیسي.
ډیره مننه کړو خیل صاحب کور ودان.
سلام عمل، سلام عمل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د روزګان د امنیه قومندان مال پاسوال محمد وایس سمیمی وایي چې لچیرو دوه میاشتو راهیسې خپل هڅې ګړندې کړې دي چې د پولیسو په لیکو کې د ټیټ عمره لرونکو او هلکانو د ځای پر ځای کېدو مخه ونیسي. زموږ همکار عزیز الله پوپال د روزګان له امنیه قومندان سره په همدې اړه مرکه کړې ده.
مهرباني خوانده صاحب، په دغه تازه راپور کې ډېر په واضح توګه ویل شوي دي چې د دولت مخالفین د ټیټ عمر لرونکو کسان د پولیسو په لیکو کې د دې لپاره استخداموي چې بیا وروسته ورباندې داخلي بریدونه ترسره کړي. په روزګان کې دغه حالت څنګه دی؟
تقریبا د یوې میاشتې تر دې پاتې موږ دوه ګروپ کمیسیونونه آیات متکلې دي، دا تاسو مستور کوي چې د پولیسو په سپوږ کې په سینوان باندې د څن کښته سره یعنی چې قانوني سیمې نه خوره کړي، نه عسکري کولای شي، نه په پوستي کې اوسېدلی شي، او د دې چارو د ښه انجابۍ په خاطر باندې دغه آیاتان تللي دي ټول ولسوالۍ ته، زموږ اوضو ته، زموږ ټولو قرارګاهو کې ګرځېدلي دي. په هېڅ سینوار زموږ د روزګان د امنیتي چارو یعنی د پولیسو په چارو کې دا یو مورد نشته، او نه سختوي دي، او نه کوم شواهد شته، نه کوم شواهد خبره کوي ده، او نه تر اوسه دا څه پېښه زموږ د روزګان په ملي پولیسو کې شوې ده.
بله، کومه نصب دغه اقدام چې تاسو تازه تر لاسلاندنی ولې چې د ټیټو مرلرونکو کسان د پولیسو په لیکو کې نه پریږدي، یا هم د میلمه په نامه څوک پوسا کې نه پریږدي، او یا هم نور اغنی اصول چې تاسو وزکړی دي، دا تر کومو واقعاتو ورسه؟ یعنی هدف دا دی چې روزګان کې خوالته څه داخلي بریدونه هم وسوه، له دغه پیښو څخه ورسه مو دغه 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 شی وخت خپل کړی ده؟
دا وخت چې زه راغلم تقریبا د 2 میاشتې تر پدې ته نه دا چې یو ګرد سوی دی زموږ په پوستو کې زموږ په قرارګاه کې زموږ په ولسوالیو کې تر دغه مخکې د روزګان په دغه باندې نه پوهېږم که څه شوي وه نه وتلي معلومات نه راته کېږي خو د دوو میاشتو راپرېښو باندې کوم څوک چې پولیس دی دغه څوکیا کتل شوی ده دغه تضمین کتل شوی دی او دغه محل کتل شوی دی که چیرې تضمین یې په سمه توګه باندې نه وي د دوو ځن لپاره موږ دغه خپل دغه دربار څخه تضمین اخلو او د سن پښته سړی میلما او په ناسو کڅړی کټن موږ په دې ملي پولیس په چوکوف کې نه پیژو.
بل سبب چې شي دی ولې موږ دغه دریز نیولې دي؟ سبب څه دی؟ کوم واقعیت سوی دی چې تاسو یې د نتیجې ته رسولې یاست چې نه میلما پریږدي او نه هم د چټو مرلون کې کسان؟
موږ د پولیسو د ملي پولیسو قوانین او د جاس قانون د ایجاد کې چې په هیڅ شکل باندې په هیڅ عنوان باندې د سن لامې سړی چې قانوني سیمه نه یې پوره کړې هغه نشي کولی چې وسله په لاس کې واخلي او هغه راشي د ملي پولیسو په سپور کې یا د ملي ځواکونو په سپور کې نه درېږي او هغه سربازان مخکې تر دې چې د پولیسو سپور ته داخل شي هغه به د یو منظم فلټر دروي څخه چې کشفي ارګانونه د هغه فلټر باندې کار کوي هغه به فلټر کیږي مطمئنه تضمین به لري ځای به معلومي پلار به معلومي کلی به معلومي.
بل کومندان صاحب او بخښي خبرې دي نسم دلته د روزګان مخکنی امنیه قومندان په دغه تازه پورسوي راپور کې دا تایید کړی دی چې په ولسوالیو کې په لور پروتو سیمو کې دا مشکل آنی وو موجود وو یم دا تایید کړی دی چې کشران به په پوسټو کې په دستوري ډول شاملېدل به داخلي بریدونه کول. تاسو دا څونه تاییدوي چې په تیر کې دا مشکل وو کیا؟
او زه په عملیات کې مې هرې پولیسي هرې قرارګاه هرې اوزې په هرې کومندانۍ کې چې ورغلی یم دا چې یو مورد ما په سترګو نه دی راغلی زه په کلا کړی دوم او کومندان د ولسوالۍ کامر داوجي کومندان د پولیسي که داسې یو مورد ورسره وي هغه سره چین قانوني برخورد وشي.
بل کومندان صاحب څونه ډاډا یاست چې په لورو منطقو کې په ولسوالیو کې به دغه موقف چې تاسو نیولې دي دغه اصول چې تاسو وزه کړی دي دا به په درست شکل باندې تطبیقیږي؟
ډېر څنګه چې څنګه دی وکړل د تیر دوه میاشتې راهیسې ما د روزګان د امنیه کومندانۍ رهبرۍ ته د روزګان د امنیه کومندانۍ کار ټول ورویشلې دي. مثال زما ماین د ادارې د یوې ولسوالۍ مطلق دی مسؤول دی چلو ریسات کې دی د ټول ولسوالۍ راپور جوړی سار سره ماته په اداري مجلس کې ماته ماته کومه د ورځنۍ جلسه چې زما راپای کې راته وای او د ټوریزم یو دغه د بل ولسوالۍ مسول دی مجر دې چې والا په مثال د اوزې مسول دی په دغه شکل باندې دا نړۍ موږ مخته دی ولې د چلو ریساته موږ خپل د پرسونل سره په ارتباط کې او زموږ رهبرۍ چې کوم ولسوالۍ په قیمت کې دي او کوم اوزې په قیمت کې دي یا کوم ټولایانې په قیمت کې دي یا کوم کندکونه په قیمت کې دي بلر ویشتاته بختل پرسنل سره په جریان کې دایس موارد په چینګ باندې به برسي پی او نه دښته.
او ډیره زیاته مننه. سلامات یو کومندان صاحب ډیره مننه.
قدرمن اوریدونکو په ویرجینیا کې په یو جماعت کې مسلمانانو د روزمات څخه ورسته په دې خبري وکړي چې ځوانان څنګه د سختريزي څخه وساتي. د امریکا ژغ خبريال نور زاهد داسې رپورت لیکلی دی چې نظرانه یوسف زیه تاسو پښتو متن دراوړي.
پولندو کې د برید نروسته چې پکې 50 تنه وجل شول او 350 تنه زخمیان شول اوس ته مسلمانانو په خلاف اکثره ځایونو کې عکس العمل لیدل کیږي. د روزي په میاشت کې چې زیاتره مسلمانان په عبادتونو کې مصروف وي پولندو کې د حمله نروسته د باسنو راپاره دي لیدل چې د مسلمانانو ځوانان څنګه ترګری او سخت دریزینه وساتل شي او په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو کې چې کومه پروپاګاندا کیږي د هغې مخنیوي وشي. په واشنگتن کې د دارالهجره په مرکز کې د مذهبونو ترمنځ د اړیکو مشر د امریکا غږ ته وویل دغه مرکز د ځوانانو د ټولنیزې او علمی ودې لپاره مختلف پروګرامونه لري. دوی په وړي کې د ځوانان چکرول بوزي د ویناګانو پروګرامونه جوړوي او په بین المذهبي پروګرامونو کې کلیساګانو او د يهودانو عبادت ځایونو ته ورسي. د دغه مرکز مشره چې د میاندو سره نږدې کار کوي وای چې میاندې په خپل ماشومانو تر ټولو زیات اثر لري. دارالهجره ډیر لوی مسولیت لري چې د غزوانا د ځان سره مصروف کړي. هغه زیاتوي زه د میاندو سره زیات خبرې کوم زه دا فکر کوم چې میاندې کولای شي چې خپل بچی تعلیم ته وهڅوي. په یو بل جماعت کې عبادت کوونکو د امریکا غږ ته ویل چې هغه ځوانان چې د هغوی د بیلاری کېدو خطر زیات وي مونږ کوشش کوو چې هغوی د ځان سره مصرف کړو. په ورجینیا کې د مدینه په اسلامي مرکز کې خیبر کاکړ د امریکا غږ ته ویل د اورلانډو په شان د بدی پیخین روسته د ډیره مهمه وی چې خپل ماشومان ته دا ویل شي چې دا کار غیر اسلامي دی. دا د اسلامي مرکزونو مسولیت ته چې ځوانانو ته وایي چې د اسلام او قران د نظره د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ژوند ډیر قیمتي دی. د دغه جماعت مشر وایي چې د دوی پروګرامونه په خاصه توګه د ځوانانو لپاره جوړ شوی دی او هغه وایي چې دوی کوشش کوي چې زیاتره ځوانان وهڅوي چې په دغه پروګرامونو کې برخه واخلي. مسلمانان وایي چې دوی کوشش کوي چې د اسلامي سختدریزو پیغام ته ځواب ووایي. دغه سختدریزه غواړي چې امریکا د مسلمانانو ضد هیواد معرفي کړي. د ورجینیا مسلمانان وایي چې د ترجمان دي چې د سختدریزه کسانو دغه پروپاګند ناکام شي.
دونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام وکړئ لاند خبرونه ته او ورپسې به د هوا حالات ووري. په برتانیا کې د پارلمان د ویغړ وجل کېدل خلک حیران کړی دي. د امریکا جمهور رئیس برک اوباما د فلوریدا ایالت اورلاندو په شار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره وکتل او د هغوی سره غم شریک وکړه. په افغانستان کې نوې ګمارل سوی امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په حق خپل لومړنی ارزونه چې د یو رپورت په بڼه یې جوړ کړې د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو ته وسپارله. او په کاناډا کې یو کس په کلینیک کې خلک په چاقو وهلي، یو تن یې وژلی او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 3.8. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8.1. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 3.9. په هرات او غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 4. په خوست کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 3. او په هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. د ورځې د خوا به هوا په فراه کې توده وي، 9 درجه به وي او شپه په دوی مشترکیس. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران هم په سټوډیو کې حاضر دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.